یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د راتلونکې سه شنبه پر سپجنیوا کې د افغانستان پړه غونډه جوړیږي. افغان حکومت وی ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې ګډون کوي او دوی په اړه پوره چمتووالی نیولی دی. پروانه خبرونه کې د همدې او نورو مهمو موضوعاتو جزئیات در سره شریکو. خو په سر کې له نوریاس نوری څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو زال لا هم په ګاونډي هیواد کې دي. د افغانستان حکومت اجرایي رئیس وایي طالبانو تر اوسه هیڅ داسې نښه نه ده ښودلې چې ګواکې دوی په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په مسله کې جدي دي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې وایي په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې خونړیو حملو د ملاتړو زال لا هم په ګاونډي هیواد کې دي. محمد اشرف غنی چې تیر شپې د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د سیشن بی د ورځې د حملې د ټپیانو د عیادت پر مهال خبرې کولې، له نړیوالو په دې برخه کې د عملي اقدام غوښتنه وکړه.
د انتحار او انفجار ملاتړ زالې د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه غواړو چې د دغو زالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکو هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي.
اشرف غنی که څه هم د ګاونډي هیواد نوم وانخیست، خو په دې برخه کې ګوته تل پاکستان ته نیول شوې ده. د کابل په اورانوس هوټل کې د سیشن بی پر ماښام د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد نبی په مناسبت د رابلل شوي محفل په پیل کې چاودنه وشوه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دیني عالمانو پر دې غونډې د حملې د وژل شوو کسانو شمېر نږدې 60 او د ټپیانو نږدې 100 ته رسیږي. د حملې مسؤول تم تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان حکومت اجرایي رئیس وایي طالبانو تر اوسه هیڅ داسې نښه نه ده ښودلې چې ګواکې دوی په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په مسله کې جدي دي. عبدالله عبدالله چې د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی، د فرانسې له خبري اژانس سره د یو لړ مرکو په ترڅ کې د افغانستان د یو لړ نورو مهمو مسایلو تر څنګ په دې هیواد کې د سولې د روانو ټکنیو هڅو په اړه خپل لیدلوری بیان کړی. عبدالله وایي د سولې د خبرو د نتیجې په اړه له مخکې قضاوت نه کوي، خو د تجربې له مخې کولی شي وایي طالبانو تر اوسه هیڅ یوه نښه نه ده ښودلې چې غواړي چې ګواکې غواړي د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې په جدي خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې وروستیو هڅو ته په پام سره چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم پرلپسې 3 ورځې خبرې کړې او وروسته یې هیله څرګنده کړه چې د سولې یو موافقه به په روان پسرلي کې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ترلاسه شي. عبدالله په دې اړه شک څرګند کړ او وویل چې دا به ورته د حیرانتیا وړ وي چې که دا کار وشي، او زیاته کړه چې په یقین ویلی شي چې د افغانستان ټول وګړي به هرکلی وکړي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر لویه لار چې اعتراض کوونکو تړلې وه تېر ماښام بیرته پرانستل شوه. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اړوند په ابازک سیمه کې د سیشن بی ناوخته د ملي امنیت د 01 قطعې په پوځي عملیاتو کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور نیول شوي وو. د سیمې ځینو اوسیدونکو د اعتراض په ډول پرون د کابل لوګر لاره تړلې وه او د وژل شوو کسانو جنازې د سړک غاړه کې ایښې وې. اعتراض کوونکو د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. لبلې خوا د لوګر د امنیت قمندانې ویان شاهپور احمد زی وایي دغه عملیات له کابل ورغلي 01 قطعې کړي وو.
د کابل ولایت څخه ملي امنیت چې په یاد کېتي په یاده سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړ. د یادې کېتي په وینا چې هلته دښمن ته درانه مرجوب له په دغه عملیاتو کې اوښتي. په زید آباد سیمه کې ځینې ولسي وګړي راټول شوي وو. دوی ادا کوله چې ګواکې په یاد عملیاتو کې ملي وګړو ته هم مرجوب لا اوښتي. دغه موضوع موږ نه تاییدوو، نه مو هم تاییده کړې ده.
اعتراض کوونکي وایي په عملیاتو کې ټول وژل شوي کسان دي یوې کورنۍ غړي دي چې د بزګرۍ انکار یې کاوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. سیمه ایز او نړیوال خبرونه بیا هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل په اړه د روسیې د پارلمان یا دوما د یو سند مسوده وایي چې په 1990 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د خلکو د کانګرس لخوا پریکړه چې افغانستان ته د ځواکونو د استولو پریکړه غندلې وه یوه تاریخي غلطه پریکړه وه. په پام کې ده چې د روسیې دوما دغه سند له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشمې کلیزې د لمانځلو سره سم چې د 2019 کال د فبروري له 15 سره برابره ده تصویب کړي. د شوروي اتحاد ځواکونه چې په 1990 میلادي کال کې افغانستان ته داخل شوي وو په 1990 کال بیرته له دې هېواده ووتل. د شوروي اتحاد د اشغال په دې 10 کلونو کې افغانستان ته ډېر د سر و مال زیانونه رسېدلي چې یو شمېر کارپوهانې په دې هېواد کې روانه جګړه هم د همدې اشغال میراث بولي. د راپورونو له مخې د ایران د بشري حقونو نامتو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی له څه باندې اووه کلونو بند تېرولو وروسته له زندانه خوشې شوی دی. د ایران نیمه دولتي اسنا خبري آژانس پرون چهارشنبې خبر ورکړ چې سلطانی وروسته له هغې چې انقلابي محکمې له زندانه د هغه د خوشې کېدو امر صادر کړ له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. د ایران د قانون له مخې یو بندي لږ تر لږه د خپل نیمایي قید له تېرولو وروسته په مشروع ډول له زندانه خوشې کېدی شي. سلطانی د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي او د بشر د حقوقو له مدافع فعال شیرین عبادی سره د بشري حقونو یو مدافع ډله چې اوس منل شوې په ګډه تاسیس کړې وه. نوموړی په 2011 کال کې نیول شوی وروسته د نظام پر ضد تبلیغ او د یوې غیر قانوني ډلې د جوړولو په ګډون پر ځینو مواردو تورن او په 14 کلونو بند محکوم شوی و. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وای په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر جان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې پرون به نتیجې پای ته ورسېدې. مې له غونډې وروسته وویل چې دا به د رواني اونۍ په پای کې بیرته بروکسل ته لاړه شي چې د بریکسټ په سرمشري ځکه چې اروپایي ټولنې د لندن د وتلو معامله نهایه کوي ګډون وکړي. ګڼ مهم مسایل شته چې بریتانیا اروپایي ټولنه ورباندې موافقې ته اړتیا لري. په هغو کې دا موضوع هم شامل ده چې بریتانیا به د اروپایي ټولنې مارکیټونو ته څه ډول لاسرسی ولري او د اروپایي ټولنې کښتۍ به په کومو شرایطو د بریتانیا له اوبو ګټه اخیستلی شي. د اروپایي ټولنې مشران به روانه یک شنبې په سرمشري ځکه له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته د اړیکو اعلامیه تصویب کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د راتلونکي سه شنبه پر سپه جنیوا کې د افغانستان پړه غونډه جوړیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله په دې غونډه کې ګډون کوي. په دې موضوع په همدې خبرونه کې جزئیات اوریدلای شئ. په افغانستان کې سکل د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمنځل شوه چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښنې زیاتې شوې دي. د ارزګان چارواکي مني چې ترین کوټ ته نږدې د ځینو سیمو په ګډون د دې ولایت ډېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په روانه موضوع کې په روانه خپرونه کې د جنیوا د غونډې په اړه د اجرایي ریاست له ویان سره د ویان څرګندونې هم اوریدلی شئ.
موږ تمه لرو چې په لویه کچه به د افغان حکومت د سولې په اړه کومه طرحه اعلان کړې ده په دې طرحې نه نړیوال حمایت وکړي. د دې تر څنګ به نړیوال موږ سره یو ځل بیا د دوو کلونو دپاره چې د 2019 او 2020 کلونه دي خپل تعهدات موږ سره تازه کړي او همدارنګه به موږ
د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغګونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه اوریدلی شئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1289 په ټول افغانستان او په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل لوی خارونو کې اوریدلای شي. افغان حکومت وی د جنیوا په ناسته کې د ګډون لپاره هر ډول تیاراني ول شوې ده. د افغان حکومت د اجرایی ریاست مرستیال وان فریدون خزون نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې افغان ولسمشر او اجرایی رئیس دواړه برخه اخلي او د نورو مسلو ترڅنګ به په افغان سولې هم خبرې وشي. ټاکل شوې ده چې د جنیوا ستدراتونکو او نئی د سه شنبه پورس جوړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړي وایي چې دا ناسته د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او هیله ده چې نړیواله ټولنه یو وار بیا له افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ژمنې تازه کړي. اکرام الله اکرام دا موضوع سارل ده او دا شیبه د کابل په سټوډیو کې ده.
ډیر زیاته مننه مراد صاحب، تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د جنیوا ناستې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، افغان حکومت هیله څرګندوي چې له دغه ناستې به ښې لاسته راوړنې ولري. د افغان حکومت اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې د بروکسل په غونډه کې افغان حکومت په کړیو ژمنو عمل کړی او هیله ده چې نړیواله ټولنه هم دغه ژمنو ته په کتو سره خپلې ژمنې تازه کړي. ښاغلي خوزون وویل چې د جنیوا په ناسته کې به د افغان سولې په مسله هم بحثونه وشي او افغان حکومت له دغه پروسې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتون کېده.
موږ تمه لرو چې په لویه کچه به د افغان حکومت د سولې په اړه چې کومه طرح اعلان کړې ده، په دې طرح نه نړیوال حمایت وکړي. د دې تر څنګ به نړیوال موږ سره یو ځل بیا د دوو کلونو لپاره چې د 2019 او 2020 کلونه دي خپل تعهدات موږ سره تازه کړي، او همدارنګه به موږ له اصلاحاتو څخه ملاتړ وکړي.
ټاکل شوی چې د جنیوا ناسته د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه په ورځ جوړ شي. په دغه ناسته کې به د نړۍ اویا هیوادونه او 13 نړیوال بنسټونه برخه ولري. د بروکسل د دوه کاله پخوانی غونډه کې د افغان حکومت د ژمنو څېړنه هم د دغه ناسته له مهمو اهدافو بلل کېږي. افغان حکومت دوه کاله وړاندې د بروکسل په ناسته کې ژمنه کړې وه چې په شپږو بیلابیلو برخو کې به اصلاحات رامنځته کړي، په انتخاباتي برخه کې، په امنیتي برخه کې، په مالي او اقتصادي برخه کې به اصلاحات رامنځته کړي. همدارس به د ښځو ته به په سیاست کې ونډه ورکړي، همدارس به دوی ته په مدیریتي برخه کې ونډه ورکړي، او تر ټولو مهم دا چې د فساد په وړاندې به په مبارزه کې عملي اقدامات وکړي. افغان حکومت وایي چې دوی په دغه ژمنو باندې عمل کړی دی او اوس دوی تیار دي چې د جنیوا په ناسته کې نړیوالو ته حساب ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي وایي چې دغه ناسته د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او هیله ده چې نړیواله ټولنه یو وار بیا له افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ژمنې وکړي. د دغه کمیسون یو غړي سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل
طرح مذاکره هم مطرح است و طرح صلح هم زمینش مساعد شده. همه به این نتیجه رسیدن که جنگ راه حل نیست. جامعه بین المللی هم در این راستا گوش زد کرده بود که ما آمادگی داریم شما را همکاری بکنیم، و انتظار ما این است که جامعه بین المللی خصوصا کشورهای که تاثیرگذار است و هم کشورهای همسایه و هم کشورهای دورتر در این رابطه افغانستان یاری بکنه، کمک بکنه.
مراد صاحب، د جنیوا ناسته په داسې حال کې جوړیږي او ټاکل شوی چې د افغان سولې په اړه پکې خبرې اترې وشي، چې په روسیې کې په افغانستان کې د سولې مسله تر بل هر وخت ګرمه شوې ده. د زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته دوه ځل راتګ د افغانانو هیلې سولې ته زیاتې کړې دي، او په دغه ناسته کې بحثونو د خلکو هیلې زیاتې کړې دي. بلې مراد صاحب،
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام. دوستانو، اکرام الله اکرام چې د جنیوا د راتلونکي غونډې په اړه د افغان حکومت د چمتووالي جزئیات در سره شریکول. افغان حکومت وی ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه کېږي، د افغانستان د سولې موضوع به پکې مطرح کېږي، نور مسایل به پکې هم څېړل کېږي، پکې ګډون کوي. زموږ بل همکار یوسف خان زدران د جنیوا د غونډې لپاره او په دې غونډه کې د ګډون په خاطر د مدني ټولنو د چمتووالي موضوع څارلې ده. همدا شیبه هغه هم د کابل په سټوډیو کې ده. زدران صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. مدني ټولنې څه آمادګي لري د جنیوا کانفرنس ته؟
بلې، د افغانستان مدني ټولنو شاوخوا لس استازي د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره آماده دي. دوی نن په یو خبري غونډه کې هم راڅرګند شول. په کابل کې رسنیو ته وویل چې د 110 بنسټونو ترمنځ لس دا کسان په ډیر شفاف ډول ټاکل شوي دي تر څو د جنیوا په کانفرنس کې ګډون وکړي. دوی تر ډیره ویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو سره غږېدلې دي، د خلکو غوښتنې اورېدلې دي، همدارنګه د مدني ټولنو د مدني فعالانو سره غېدلې دي، د هغوی غوښتنې اورېدلې او نوټ کړې دي، او دوی به دا غوښتنې په جنیوا کانفرنس کې د ګډون کوونکو هیوادونو سره شریکوي. تر ډیره ویل چې افغانستان له دې وړاندې په د لندن او بروکسل په کانفرنس کې چې ژمنې ورکړې وې نړیوال ټولنې ته، افغان حکومت د هغو په عملي کولو کې ناکام شوی دی او تر ډیره نه دی توانېدلی چې هغه ژمنې پوره کړي. دوی په افغانستان کې روانې بېوزلۍ، بیکارۍ، ناامنۍ دغو موضوعاتو ته اشاره کوله، ویلې چې افغان حکومت له دې وړاندې په دې ټولو برخو کې نړیوال ټولن تجمنه ورکړې و چې وضعیت به ښه کوي، اما دوی د دې شاهد دي چې ورځ تر بلې دا وضعیت خراب شوی دی او دوی نه دي توانېدلي. په ټوله کې د مدني ټولنو دغو استازو چې لس نفر دي ویل چې دوی به نړیوالې ټولنې ته دغه څه په اړه باندې لا وضاحت ورکړي چې په افغانستان کې څه تیریږي. همدارنګه د افغان حکومت کارونو څخه دوی ښه څار او نظارت کړی دی، دغه په اړه به یو تصویر ورته ورکړي. دوی ویل که افغان حکومت یو ځل بیا داسې ژمنې وکړي له نړیوال ټولنې سره چې په عملي کولو کې نه برلاسی کیږي او یا ناکامیږي، دوی به عمل ته حکومت حکومتي کومپلاوی چې د هغه چیلنج کړي ترڅو ورته ووایي چې له دې وړاندې هم تاسو ژمنې کړې وې اما په هغه کچه هم عملي نه کړي. په ټوله کې دوی ویل چې دغه ناسته ته په بشپړ ډول چمتو دي او دوی به د افغانانو خاص استازیتوب وکړای شي. د یادونې ده چې د جنوا د افغانستان په اړه جنوا نړیوال کانفرنس د روانې میلادي میاشتې په 20مه او 29مه نیټه د سویس په جنوا ښار کې جوړیږي او په دغه ناسته کې د ګډون لپاره د افغان حکومت مشرتابه پلاوي تر څنګ د مدني ټولنو دا هیئت هم د جنوا په لوري د حرکت په حال کې دی. بلې مراد صاحب
ډیره زیاته مننه دوستانو. د جنیوا د کانفرنس په نامو د مدني ټولنو د امادګۍ په باب واورېدل. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر او جرې رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې ګډون وکړي. د مدني ټولنې ځینې استازي چې په کابل کې څرګندونې کړي هغوی هم د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره خپل چمتووالی څرګند کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم له فیروزه عزیزي څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د کینو، نارنجو او لیمون نیالګیو د کینولو کمپاین پیل کړی دی. د دغه وزارت وایان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو ورځو کې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې په شاوخوا 250 جریبه ځمکه کې د کینو، نارنجو او لیمون نیالګي کینولې دي. نوموړی زیاتوي چې په لنډو ورځو کې به دغه لړۍ لغمان او کونړ ولایتونو ته هم وغځول شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې کینو، نارنجو او لیمو باغونو کښت به سوداګریز بیلانس سره مرسته وکړي او هیواد به اقتصادي بسیاین ته ورسوي او په دې سره به له پاکستانه د یادو میوو په وارداتو کې کموالی راشي. د یادونې وړ ده چې افغانستان زیاته اندازه کینو، نارنج او لیمو له پاکستانه راوردوي. د افغانستان د متشبثینو بورد رئیس وایي چې په کندهار ولایت کې د پنبې شاوخوا 40 فابریکې تړل شوې دي. رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې له یوې میاشتې راهیسې تړل شوې چې علت یې له پاکستانه د پنبې نه صادرول ښودل شوې دي چې هر ورځ سوداګرو ته له 5 تر 4000 افغانیو تاوان اوړي. ښاغلی حاجی اغا زیاتوي د فابریکو د تړل کېدو له امله شاوخوا 1,00,000 کسان بیکاره شوي دي. رحم الدین حاجی اغا وایي که څه هم دغه موضوع یې له حکومتي بنسټونو سره شریکه کړې ده خو تر اوسه ورته هیڅ پام نه دی شوی. له څو میاشتو راهیسې د افغانستان په پنبې بار لسکونو موټر د پاکستان تازه وضع شویو شرایطو له امله په سپین بولدک دروازه کې درول شوي دي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو بیې. د قزاقي وړه 500 کیلوی بوری 1340 افغانۍ، د وریزو درې نیمنۍ بوری 2040 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1060 افغانۍ او له دې سربیره 1 لیتر پټرول 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 55 افغانۍ پلورل کیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو پاوند 89 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدار 555 افغانۍ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو نړیوال او سیمه ییز موضوع پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په اړه د روسیې د پارلمان یا دوما د یو سند مسوده وایي چې په 1989 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د خلکو د کانګرس لخوا پریکړه چې افغانستان ته د ځواکونو د استولو فیصله غندلې وه یوه تاریخي غلطه پریکړه وه. دغه موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او همدا شیبه سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، لومړۍ پوښتنه خو دا چې دا سند چې دوما برابر کړی دی کله تصویبیږي؟
بله مراد صاحب، لکه چې تاسو ویل د روسیې پارلمان یا دوما شاوخوا څلوېښت کاله وروسته افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د استولو پریکړه یوه تاریخي غلطه پریکړه وبلله. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې په پام کې دی چې د روسیې دوما دغه سند له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشمې کلیزې د لمانځلو پر مهال چې د 2019 کال د فبروري له 15 سره برابر ده تصویب کړي. د شوروي اتحاد ځواکونو چې په کال 1990 کې افغانستان ته داخل شوي وو له دې هېواده د بیرته وتلو پروسه د 1990 کال په فبروري میاشت کې بشپړه شوه.
بله، او اوس نو د دومره مودې وروسته د دې اقدام اهداف چې دي څه لپاره اقدام کوي سره؟
د روسیې دوما د دغه سند په تصویبو سره هڅه کوي چې روسان په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد لس کلن پوځي حضور په اړه یوې اجماع ته ورسیږي. یو شمېر روسان افغانستان ته د ځواکونو استول یوه تاریخي تېروتنه، خو نورې بیا د افغانستان او پخواني شوروي اتحاد د اړیکو او د دواړو هیوادونو د وګړو په ګټه بولي. د شوروي اتحاد د اشغال په دې لسو کلونو کې افغانستان ته ډېر د سر مال زیانونه رسېدلي چې یو شمېر کارپوهان په دې هېواد کې روانه جګړه د همدې اشغال میراث بولي. د دوما غړي په دې باور دي چې د افغانستان د پوځي شخړو د لکمل رامنځته سوي غمیزي باید د سیاسي بی عدالتیو او تاریخي واقعیتونو پر اساس په پام کې ونیول سي. دغه سند وایي چې د افغانستان او روسیې د تاریخ دقیقه او سمه مطالعه د دوړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیزو اړیکو په بیا رغولو کې مرسته کولای سي. د روسیې د پارلمان غړي غوړي ټینګار وکړي چې دوی د لټولو گاونډیو سره د شرو او دوستانه اړیکو ملاتړ ته ژمن دي او د ته چمتو دي چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د هڅو لاري د دوړو هیوادونو د خلکو ګټه خوندې کړي.
ډیر زیاته مننه له فریبا ظاهر مو اوریدل چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل پر د روسیې د پارلمان یا دوما دی او سند مسوده وایي چې په 1997 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد د خلکو د کانګرس لخوا فیصله چې افغانستان ته د ځواکونو استول غلط کار بللو یو تاریخي غلطه پریکړه وه.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې سکل د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې ونمنځل شوه چې په دې هېواد کې پولیو د ځینو نورو جدي ستونزو تر څنګ د ماشومانو پر وړاندې د یو جدي ګواښ په توګه سر پورته کړی دی. د روغتیا وزارت او یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو وجی صندوق د شمیرو له مخې په روان کال کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوې دي چې دا په خپل خي چې په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو حل ځلې بریالۍ نه دي، خو هغه ماشومان یا اشخاص چې د پولیو د ناروغۍ ښکار شوي دي ژوند یې څه ډول تیریږي او له کومو ستونزو سره مخ دي. دا له کابله د فرشتې مرسل په رپورټ کې اورو.
څلوېښت کلن احمد ګل چې په یو دولتي اداره کې کار کوي شاوخوا درې کلن و چې د پولیو د ناروغۍ ښکار شو. دی وایي کله چې د پولیو په ناروغۍ اخته شو کورنۍ یې ډېره هڅه وکړه چې درملنې وکړي، خو د ده په وینا ډاکتران د دې ناروغۍ له درملنې عاجز ول. نوموړی وایي چې د عمر په څلوېښتو کلونو کې له ژوند سره کلکه مبارزه کړې او تر هغه چې روح یې په تن کې وي دا مبارزه به دوام وکړي.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغۍ سره اخته یو، خو با وجود هغه هم دغه ژوند سوچ دوام لري، باید ژوند سره مبارزه وکړي. نو په سر دغه هم موږ دغه خپل وظیفې د دوام ورکړی. بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده تر خپل توانه صحي مراکز ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ماته ویل شوي چې د دې تداوي هیڅ امکان نه لري ولو که په ډېرو پیشرفته مملکو کې هم وی.
احمد ګل یوازینی کس نه دی چې د پولیو ناروغي کړوي، بلکې د احمد ګل په چیر په زرګونو نور نارینه او خزشته چې د پولیو ښکار شوی دی او یوازې سکل نونس نور ماشومان چې د پولیو ناروغي پکې مثبت ثابت شوی د احمد ګل په لیکه کې ورزیات شول. دا شمیر دی چې په رسمي توګه د عامه روغتیا وزارت او یونیسف ادارې لخوا تایید شوی دی، خو د دې ترڅنګ د پولیو نورې مشکوکې پیښې هم شته. دا چې ولې د عامه روغتیا وزارت، یونیسف، نړیوال روغتیایي سازمان او د نورو ادارو کار او هلې ځلې نتیجه نه ورکوي، دا مو د یونیسف د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه څخه وپوښتل چې په ځواب کې داسې ویل.
عمده دلیلونه یې نامنی ده او په ځینو سیمو کې د واکسین د کمپاینو نه تطبیق دی، او د دې ترڅنګ په ټولنه کې د داسې کورنیو شتون چې خپل ماشومان نه واکسینوي هغوی له واکسین نه پاتې کیږي. دا یو عمده لاملونه دي چې بیا هلته د پولیو له خطر سره همدا ماشومان مخامخ وي، او په ضمن کې نور ماشومان د خپلې ټولنې هم له دې خطر سره مخامخ کوي.
د روغتیا وزارت او د یونیسف د ادارې د مسؤلینو په وینا دوی د پولیو د له منځه وړلو لپاره په روان کال کې د واکسین نونس کمپاین پلان کړی و چې تر دې د مدرسې سرتاسري او 15 فرعي کمپاین پلی شوی دی. دا چې د روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو لپاره په روان کال او راتلونکي کې نور څه کول غواړي، د امر روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي پروګرام د امریکا مسؤل ډاکټر میرجان رسخ وایي،
په دې نوو کمپاینو کې درې سرتاسري کمپاینونه و چې په ټول افغانستان کې دا پلیسول او نږدې 9 میلیونه شاوخوا ماشومان د 15 کالو لاندې ماشومان یې تر هدف لاندې و چې هغوی ته واکسین وسي، او مطابق یې نور فرعي کمپاینونه وو. او دغه دسمبر میاشت دی، دا هم فرعي کمپاین دی او دا هم په مختصو یا مشخصو سیمو کې پلی کیږي چې هدف یې دا دی چې تقریبا هغه 15 میلیونه شاوخوا ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو څخه هغوی ته واکسین تطبیق شي ترڅو د دې ناروغۍ په وړاندې وقایه و
په دې لړ کې مسؤلین او د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي له کورنۍ څخه غواړي چې د واکسین د تطبیق کولو مخه دې نه نیسي، خپل ماشومان د یوازې په 2 څاڅکي واکسین سره پولیو یا له دایمي فلج څخه وژغوري.
نوم حیات خان د کندهار ولایت سم د کابل اوسیدونکي مقدس سخت تقاضا کوي چې په خپل خوښه باندې د واکسین والا سره کومک وکړي او مرسته وکړي، هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکړي چې آینده کې د دې مشکلات سره مخ نشي، دا وي په مغه مرز به تر ټولو ژوندخته وي.
زمون پیغام ورته همدا ده چې هر څه زر چې کیږي کاغه نږدې صحي کلینیکونه او کاغه لري هم اوسیږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغه مرزونه د دې مخنیوي وشي.
نړیوال روغتیایي ماهران وایي چې پولیو یو له خطرناک ویروسونو څخه دی. دوی له ډیرو هڅو وروسته په دې وتوانېدل چې د پولیو ضد واکسین جوړ کړي، خو تر دې دمه په دې نه دي توانېدلي چې دې ناروغۍ ته درمل جوړ کړي. هغوی په دې باور دي چې پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره د پولیو واکسین دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي.
تاسو لا پیغامونو
ملي السلام علیکم دا غوړې د ټول کارکین کو اوریدم که سلامونه نیکه لري وړاندې کوم چې ځوان د میدان اورده ګلای چې ټول سلام سو دا ورده ګلای چې ټول سوال مهاله کوم چې موږ د سرکونو جوړ کې ځکه موږ تر غزي ولایت پرې چې دی یو ستوانی ساته د چلاره د چې سرکونو هم چې سرکونو په خښه لاره ډیره آسان او چې اوس کومه هم ډېر مشکل ده، موږ ته موټر خرابې لاره کې مریضان نومول شي او نور مشکلات هم زیاتې څوک دومره نه نشي ته. او بل مشکل موږ دا چې دغه ټول سره کې مکتبونه هم نه ډېر نه وخت شو دې سره دا وګورم مشکل ده چې مکتبو کې نه مي ځونه چوکې لري نه پښو نه لري څنګه ستاسو ته ته باندې مشکل کې نه وي مخته خبره کوي.
السلام علیکم دا پکتیا سمکنه ولسوالینا سمی الله خلیلی تندر خبرې کوم. وختن می دا ولسمشر محمد اشرف غنی ته خداله چې د پکتیا زیاتره سرکونه اوس هم کندو کفر دي، تر دې د دولت کومه خاصه پاملرنه ورته نه دی کړی. د پکتیا مرکز ګردی ساتر ډنډی پټان ولسوالې څخه د پر غدی دره سرک به تا کندو کفر شو دی، او د سمکنه او ترمن دي جنخیرو غدی دره سرک د اندازې زیات کندو کفر د خلک پزو کم او الرجی ناروغي باندې اخته شوی دی. ګردی مرزياتي باید پاملرنه ورته وشي.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی مخور له ولسوالۍ مزنګ وهلې ده. یو یو نیمه میاشت کې کی یو شبکه هم کار نه کوي، او خیر پر ما غږ تر ازادي رادیو پر ورسوي تر کارکونکو پورې نه دی چې ان کار کړی نه افان دي سیم یو شبکه در تفاعل کې کار وکړي. ډیر مننه له ما غږ چا کو پورې ورسوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په ترکیه استنبول د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان جنرال کونسل زکریا بارگزی په ازادي راډیو ته پرون ویل چې دوه افغان کورنۍ چې له ترکیې نه د یونان په لور خوځېدلې وې کښته یې د ازمیر په اوبو کې لوبه شوې ده. ښاغلی بارگزی ویل دغه دوه کورنۍ له څوارلس غړو نه یوازې دوه تنه ترکي مامورانو ژوندي ژغورل شوي او دولس نور چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي مړه شوي دي. دغه راز په د بارگزی په وینا تر اوسه د وشل شو جسدونه نه دي پیژندل شوي چې د کوم ولایت اوسیدونکي به وي. د ده په خبره کله چې دغه مړي وپیژندل شي افغان کونسلګری به هیواد ته د استولو لپاره اقدام وکړي. په استنبول کې د افغانستان جنرال کونسل وایي دا د ترکیې په اوبو کې د افغانانو د ډوبېدو لومړنۍ پیښه نه ده. د ده په خبره هره میاشت ترکیې په اوبو کې د پناه غوښتونکو لسګونه کښتۍ ډوبېږي چې په مړو شوو کې افغانان هم شامل دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم